دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال رادیو په خبری سات کې مزه په امیر ساحل او ملیحا امیر ساده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویاند ملیحا امیر ساده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پرون په اسلام آباد کې د قبایلو په ناسته کې غوښتنه وشوه چې د نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار دې زرو نیول شي. د پاکستان بشري حقوقو سازمان وایي د 2014 کال راهیسې په کراچۍ کې تقریبا 1400 ماوري عدالت وژنې شوې دي، او د ایران پولیس وایي 29 ښځې د حجاب لرې کولو په سر د مظاهرو په وخت نیولې دي. تفصیل. د فاتح و نورو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې په یو لویه غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار دې زر تر زر ونیول شي. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر باچای خان مشال ریډیو ته وویل
خالی د نقیب الله خبره نه دوی مو په صدرې نه باشون دغه اصل یا ورک دی په تخانی شه سوتل دی دغه اپیل حکومت کوي چې پښتین قوم زه په یو اتفاق روغلای پر امن احتجاج کوم. د پاکستان قانون مې نه لایدای عدالتي نه تاریخ پیش کو چې څوک مجرم یې خدای سازو ورکو چې مجرم نه وي په زر نظر دی روخلص کو.
دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې وشوه چې د جنوري په 26 له ډېره اسماعیل خان اپیل شوی او تر بنو کوهاټ پیښور 400 او مردان تیرېدو وروسته د زیارت په مقام اسلام آباد ته ورسید. بلخو د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ نقیب مسعود وژنې کیس دویمې اورېدنې په وخت د سند پولیسو مشر په خواسته راو انوار د نیولو لپاره 10 ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي چې په تیرو خواوشه څلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1409 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوي دي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول، نو هغه د پولیسو په نشه و. له تیر یوه یا دوه کال راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډېره عجبه طریقه وژل کیږي، نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
بټ زیاته کړه چې دوی د شمېرې په ورځپاڼو کې د خبرو شو رپورټونه او د خپلو ځایي استازیو د معلوماتو په اساس راغونډې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنۍ اشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ تر ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې له چینایي سفیر یاو جینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د ده حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان دولتي ریډیو او نورې رسنۍ وایي چینایي سفیر ویل هیواد یې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پرمختیا یو جامع پلان تیار کړی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغان حکومت هیله لري چې اسلام آباد به د کابل له لوري د ورکړل شو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستانی سفارت تیر مازیګر وویل اسلام آباد د افغان چارواکو د ورکړل شو معلوماتو په اړه هیڅ مننه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیګا مشال ریډیو ته وویل کابل ځینې اسناد د پاکستان حکومت ته ورکړي چې هغه هیواد یې د سیړلو ژمنه کړې. په کابل او جلال آباد کې تر حملو وروسته د چهارشنبې په ورځ افغانستان کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی اسلام آباد ته ورغلل او پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د حملو په اړه پاکستان ته کره شواهد ورکړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو سغدریزه طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي تیر مازیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره په کتنو کې د کابل د بهیر غونډې په اړه هم خبرې وکړې چې ټاکل شوې د روانې میاشتې پر 28 وشي. په دغه غونډه کې به له وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه بحث کیږي. یو لوړپوړی امریکایي کمانډر وایي چې په هلمند ولایت کې 9 میاشتې مخکې د امریکایي پوځ په ورتګ سره د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت ښه شوی دی. خو مرین بریګیډیر جنرل راجر ټرنر پرون د امریکا د دفاع وزارت په یو خبري غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د هلمند په نیمایي برخه کنټرول لري او د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه اوس هم د هیواد په جنوبي برخه کې د وسلوالو خلاف په سخته جګړه کې بوخت دي. ټرنر لس ورځې وړاندې د ائتلافي کاري ډلې 9 میاشتنی مشري کولو پس واپس امریکا ته لاړ. د ایران پولیس وایي چې هغه نه ویش خزینی ولیدي چې د لازمی حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجن یې لسرونو پړونی لري کړی ول. تسنیم خبری ایجنسی پرون خبر ورکړو چې پولیسو داوا کوله چې دغه خزی په بهر هیوادونو کې د میشتو ایرانیانو په پروپاګاندا کمپین کې دوکه شوی وي، نو ځکه یې لسرونو حجابونه لري کړل. دا لانه د واضح چې آیا ټولې گرفتارۍ په سرخار تهران کې شوي دي که څنګه. د فلسطین انتظامی ولسمشر محمود عباس به د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د امریکایي انتظامی د هغه فیصلې په غبرګون کې خطاب کوي چې بیت المقدس یې د اسرایلو د سرخار په توګه وپیژنده. په کویت کې د ملګرو ملتونو سفیر منصور ال اوتیبی چې د روانې میاشتې لپاره د کونسل صدر دی، پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې عباس ته بلنه ورکړې چې د فروری په شلمه د منځني ختیځ په اړه په میاشتنۍ غونډه کې خطاب وکړي. اوتیبی وویل چې د عباس خبرې به د شورا د غړو لپاره ګټورې او مهمې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر په شپږمه خپله فیصله اعلان کړ چې له مخې یې بیت المقدس د اسرایلو د سر خار په توګه پیژندنه وکړه او ویې ویل چې تل ابیب نه به امریکایي سفارتخانه بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په لویه وچه کې هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د هغو په سیمه کې د روس او چین اندېښمنونکو ګامونو باندې خبردار اوسي او غوښتنه یې وکړه چې له امریکا سره کار وکړي. د فروری په لومړۍ نیټه ټیلرسن مکسیکو ته تر رسیدو مخکې چې له هلته نه بس سیمه ییزه دوره پیلوي، د امریکا په ټیکسس ریاست کې د خبرو په وخت ویل چې لاتینی امریکا نوو سامراجي طاقتونو ته ضرورت نه لري چې یوازې د خپلو خلکو ګټه غواړي. نوموړي وویل په سیمه کې د روس زیاتېدونکې موجودیت د خطر زنګ دی. هوټلرسن د چین لپاره تر ټولو سخت الفاظو کارول او زیاته کړه چې چینایي وړاندیزونه تل منفي اثرات لري. چین په سیمه کې د چیلي، ارجنټین، برازیل او پیرو سره تر ټولو لویې سوداګریزې اړیکې لري. داو د مشال ریډیو خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د قبایلو او پښتنو سیمو ګڼو اوسیدونکو احتجاجي ناسته نن هم په اسلام آباد کې روانه ده. دوی ویلي د نقیب مسعود په وژنه کې د کاکړ پولیس افسر تر نیولو ناستې ته دوام ورکوي.
چې څوپه را روان ور گرفتار نه وي او د دای د ټیم سره دره د میرا واپسې نشته دی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له 2014 زیږیز کال راهیسې په کراچۍ کې شاوخوا 1400 ماورای عدالت وژنې شوې دي. افغان ولسمشر د سختدري د وسلوالو پر ضد د جدي اقداماتو ګواښ کړی. هلته پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په همکارۍ سلا شوي، خو آیا د باور کچ به لوړ شي او که څنګه؟
هلته چې کلم چې تبرید کیږي، ست دماکه کیږي، هغه ټول مخکې نوم د موږ اخلي.
د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو وایند وای په پاکستان کې 28 پوهنتونونه د چینایي ژبې تعلیم ورکوي. هلته ځینو چینایانو هم د اردو زده کړه پیل کړې لکه سټینلی چین.
بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ، کافی رکاوٹ زبان کی وجہ سے.
امریکایي چارواکو پر دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو نوې تور پورې کړه. شنن او تبصرې هم لرو له مشال رادیو سروسې. اوردونکو د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمېر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې په یوه لویه غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونور دی ژر تر ژره ونیول شي. دوی 13 ورځ ویناګانې کړې دي. په هغې اړه باندې رپورټ لرو، خو د مشال راډیو خبریال راسره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. له ده څخه نننۍ حال اخلو. ستړي مشي درته وایم او که دا راته ووایه چې نن تاسو چې د کیمپ ته ورغلئ، د احتجاجي کیمپ ته، دغې ناستې ځای ته ورغلئ، هلته تاسو څه وینئ؟
پمیر صاحب خوار ماشے، غمجن ماشے، دا وقت دا آغا کیمپ سارا احتجاجی را سے دل آیا حکوم دے پشاور پریس کلب سارا پچان باندے دے سلی وزیرستان خصوصاً مسعود قبایلو او بیا ټولو پښتنو تا لگولای دے دے مسعود جنیل ازوان نا چی بنا مسعود نورای عدالت قتل پا باریک شے او په دا کیمپ کې تقریباً ویس دا وخت دوه نیم زره قبایلیون پښتانه موجود دي چې په کیمپ کې زیات شمېر د قبایلي ځوانونو لیا د شړې دی. مشرون هروغلي دي، مشرون او د مسعود تحفظ مومنچانې د مسعود غورځنګ د ځوانانو او د نورو کسانو په من څنګه خبرې اترې روانې دي او دوی کوشش کوي چې دغه کوم احتجاج لګیا دی دا په یو ځغ په یو اتحاد او په یو اتفاق بدلوي او خلک ورو ورو روان دي د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه او د دې سره دا اطلاعات غوښتي چې د پښتونخوا او د قبایلو د نورو سیمو نه غا چلوسونه را روان دي چې کوم به دغه کیمپ ته ځان را رسوي
تاسو راته
سره د وینا کاڅه
تاسو
په اسلام آباد کې کومه غیر ملکی او ملکی میډیا موجوده ده د هغه ګاډي زوالار دي او ورسره د اطراف شه او اصلان شلی د پولیس فورس سرتیری غوی لور دي او نظر سوچي
او دا وخت دا وایي
اسلام آباد میډیا خصوصا ټلویزیون چینلینا لګیا دي د مختلفو پښتنو قبایلانو سره خبرې اترې کوي او دا معلومیږي چې د خلک را روان دي او 12 بجې نه د ورځې به چې دای شي چې دغه احتجاجي نستای نور زور ونیسي او د دې زیات اولنۍ غوښتنه دغه ده چې د نقیب مسعود کوم کتلون دی هغه د پزر نظر رواني ول شي او ورستۍ انجام ته دا ورسول شي
خا کدار ته وای تاسو کنه په چې د اسلام آباد د پریس کلب سره د خبريالانو د مرکز سره چې دوی دا ناسته کړی دا دلته دوی ته خواړه د استوګنځای بندوبست سودا شیان تنظیمات چا کړی دی دوی چرته عمل ته د شپې ایثار شوی او عمل ته پاتې شوی او کنه نور زینو ته خواړه شوی او وسرور راغونډي
په داغه څه ډېر ځوانان چې دی لري ځنې دي هغه چې کومه تمبول یا ټنټ لګېدلای و د مسعود غورځنګ د مسعود د ژغورنې د غورځنګ له طرفه د ځوانان یا د لره لره نه راغلي قبایلون پښتانه چې څومره دلته ځایېدل کوم ځکه باندې پراته و شپایي ته راکړی و او د دې نه علاوه اکثر قبایلون گیسٹ ہاؤسونا اور تھلونا طاقت للی دی اور دلتا چکو مسعود تجران دی یا افسران دی یا د چاخ پل نژد عزیزان دی هغې ته غوره غلی وي او خو زیات کسان دلته موجود وو او شپه یې تېره کړې وه ډېر په قبایلانو یا پښتنو د ځان سره لکه د تبلیغیانو هغه بسترې غره وړی وې
سم د ډېر زیاته مننه اوریدونکو تاسو واورېدل چې د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمېر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی او دوی وایي چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونور دی ژر تر ژره ونیول شي. دوی دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې کړې ده چې د جنورۍ پر 26 له ډېر اسماعیل خان پیل شوی او له بنو کواټ پېښور 400 او مردانه تر تېرېدو وروسته پرون ماښام اسلام آباد ته ورسېد. په عین وخت کې سپریم کورټ هم د سندھ حکومت ته 10 ورځې وخت ورکړی چې پولیس افسر راونور دی ونیسي. تفصیل عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې راکوي.
پرون ماښام په سلګونو کسان په ګاډو او موټر سایکل سپاره اسلام آباد ته ننوتل. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او نارې وهلې چې له نقیب مسعود سره دی انصاف وسي. وروسته اسلام آباد پریس کلب ته ورسېدل چې هلته وار لمخه یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. لاریون د یوې لویې غونډې بڼه واخیسته چې پکې د ګډونوالو شمیر د یو اټکل له مخې تر 500 زیات و. د زیاتره ګډونوالو تړاو له وزیرستان، ډېره اسماعیل خان او ټانک سره و، خو پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو سیمو خلک هم شامل و. غونډې ته د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي حاجي شاجي ګل، سینیټر صالح شاه، شهابالدین خان، د عوامي نیشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر، د ځوانانو سازمان نیشنل یوت ارګنایزیشن یو مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو قبایلی مشرانو ویناګانې وکړې. دوی په خپلو ویناګانو کې غوښتنه وکړه چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور او د هغه ملګري دی هم ونیول سي. ویناوالو په قبایلی سیمو په تیر بیا په جنوبي وزیرستان کې د شخصو او ماینونو موضوع هم راپورته کړه. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلی مشر بادشاهی خان مشال ډول چې دوی دلته د انصاف غوښتلو لپاره راغلي.
چې څوپاله روان ور گرفتار نه وي او د دای د ټیم سره دره د میرا واپسې نشته دی او خالی دی نه کې بوله خبره نه دویمو په زداري نه باشیون دغه اصل یا ورک دي په تخانی شې سوتل دي یغه په زر نظر میرا دغه اپیل حکومت کوي چې پښتین کوم زه په یو اتفاق روغلی یم پر امن احتجاج کوم چې مو پر تشته تصیح نه کړو ټوټل دا د پاکستان قانون مې نه لایدی عدالتي نه تاریخ پیش کړو چې څوک مجرم وي یخته د سازو ورکړو چې مجرم نه وي په زر نظر دی روخلوص کړو
د عبدالله او اجی شاه محمد په نوم ګډونوالو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې غوښتنه کوي د دوی پر ضد نور تشدد ودرېږي
دا غوښتنه غوړم د ریاست نه چې میشته دا انصاف راسګو نه کې بلا شهید او د نور شهیدونه چې میشته یو جوډیشل کمیشن جوړ شته د میش ډېر نه کې بلا د شهیدون دي د میرا کوم ته پاکستان ته دا مطالبه کوي چې مزید میش نه قتل کوي نه د شهید کوي او چې کیم شوی دي دغه سره د انصاف وشي
که یو خواته خلګو لارون کولی نوبل طرف ته هم په دغه اسلام آباد کې د زیارت پسار سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمه اوریدنه وکړه د اوریدنې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ او غیر حکومتي ادارې قبایلی وومن ویلفیر مشره سمرین وزیر هم موجوده و سمرین وزیر په دیاړه ورسته مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ ورته آرڈر ورکړل چې چکم راو انور دی په دې باندې میډیا بندا د دې چکم خبرې دي چې با میډیا نه پرنٹ میډیا با کوریج ورکي او نه د نور الکترونیک میډیا با کوریج ورکي بیا ورته ویل چې تاسو دا زر 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 نظر راو انور لکه تاسو پیدا کی د کوټ مخته نو بیا هغه ورته ریکوست وکړو چې لکه مشتا کم از کم دوه هفته راکی چې جسټس ورته ویل چې دوه هفته ډیر غټ ټایم دی او زه غواړم چې زما چک په دې شی باندې ای او کم نه کم ورځو کې تاسو دا شی حل کی نو بیا ورته ویل چې بس لس ورځې تاسو ته کافی دي لس ورځې کې د نبا ماتا تاسو په لسمه ورځ به ماتا رپورت راکی چې تاسو څه پی وکړل
نقیب مسعود د جنوري په 3 منېټه پولیسو په ساده جامو کې ل ځان سر بيولې او د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټي ویلي چې هغه ورسته په جېلي پولیس مقابله کې ووجل سو کمیټي پر پولیس افسر راونور تورو لګوي چې نقیب مسعود وژلې دی او په دې تورې راونور لکاره ګوشه کړ ل دې ورسته د پرزت د نقیب مسعود د وژلو مقدمه درج شو خو هغه لا هم روپو شدی
د عبدلی کاکړ پر رپورٹ کې مو د نقیب مسعود د کیس په باره کې د قضیه په باره کې واوریدل چې د ماورای عدالت وژنې پلټنیز کمیټه ویلې چې د ماورای عدالت وژنې یو بیلګه ده یا یو مثال دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن پتیرو ویلې چې پتیرو شاوخوا څلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1400 کسان تقریبا عدالت ته تر وړاندې کول مخکې وژل شوی دي په کراچۍ کې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د ماورای عدالت وژنو پر موضوع زیات بحث پیل شوی دی د سند پلټنیزه کمیټه وایي چې مسعود د جنوري پر 3مه په ساده جامو کې پولیسو بیول او پر ولسمه یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو عبد الله کاکړ معلومات راکوي
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سین څنګه مشر اسد اقبال بټ د ماورای عدالت وژنو پاړه د شمیرې په داسې حال کې بیګال مشال ریډو سره شریک کړي چې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تروجل کې دورسته د دې هیواد سیاستوالان مطبوعات مدني فعالان لیکوالان او د پارلمان غړي او کمیټاني د ماورای عدالت وژنو پاړه پر مختلفو اړخونو بحثونه کوي اسد اقبال بټ وایي چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي نو مور زیاته کړې چې په 2014 کال کې 1592 په 2015 کال کې 344 په 2014 کال کې 246 او د 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې 190 کسان ماورای عدالت یا عدالت تر حاضرولو پرته وژل شوی دی شاغلی بټ زیاته کړه چې دوی د شمیرې په ورسپانو کې د خبرو سو ریپورتونو او د خپل ځای استاذیو د معلوماتو پر اساس راغونډې کړې دي که د بشری حقوقو د سازمان لخوا د روکړسو د غشمیرو جاج واخیسته سي نو جوتیږي چې له 2014 کال راورسته ماورای عدالت وژنې کمې شوې دي اسد اقبال بټ د ذاتي دوه کمیدو لامل دا پګوته کوي
هغه وخت پر پولیسو فشارو ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمیر کې راغلي ول نو هغه د پولیسو په نشو ځکه نو د پولیسو لخوا د وژل سویو کسانو شمیر په 2014 کال کې تر ټولو زیات وو هغه وخت یا خو طالبان ونیول شول یا ووشل شول خو بیا دا لړۍ ودرېدله لتیر یو یا دوه کال راهیسی چې خلک وژل کیږي په ډیر عجبه طریقه وژل کیږي نو پولیس په هم هغه په خوانی عادت اخته سوی دی.
اسد اقبال بټ زیاته کړی چې د ماورای عدالت وژنو پاړه به په خوا هم خبرې کېدلې، خو د نقیب مسعود روجل کېدو وروسته پولیس په خپل کړي ادا کې غلط ثابت شو.
تر دې وړاندې هم خلکو د پولیسو لخوا د وژنو خبره کوله، خو هغه به د پولیسو لخوا د وژل شوي کس په اړه مشکوک وو. په ذهن کې به یې پوښتنې راګرځېدلې چې دې کس به کوم جرم کړی وي او له پولیسو سره به یې نښته څنګه شوي وي. خو د نقیب مسعود تر وژنې وروسته پولیس سم بربند شو. جنایتکار یا ترګر له خلکو پټ او ګوښه ګرځي او د ځان شناخت نه په ډاګه کوي، خو نقیب مسعود هنري ذوق درلود او له هنر سره یې مینه کوله. هغه به په ټولنیزو رسنیو فعال وو او په خلکو یې ځان پیژنده. داسې یو کس چې له هنر او فن سره مینه کوي هغه ترګر نشي کېدلی.
که څم د سند پولیس د ماورای عدالت کتلونو پاړه څنوي، البته د جنوري په 22مه د سند واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلو چې باید نور ماورای عدالت کتلونو ته د پای ټکی کښېښودل شي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو سخت دریځه طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي دا څرګندونه تیر مازدیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په کتنه کې کړې. د ولسمشر دفتر وایي په کابل کې سفیرانو او استازو هم ویل چې د هغو ډلو پر ضد اقدامات اړین دي چې په سوله باور نه لري. احمد تکل تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یو انتحاري حمله لسلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یو کندک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. او دوهونه مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډلیزې حمله وروسته د دیار لسو بهرنیو وګړو په ګډون لشلو زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د یو سلو یو لسمې فرقې پر کنډک د وسلوالې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
د احمد تکل رپورټ مورید. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د جنوري پر یو دیرشمه اسلام آباد ته تللي ول. دوی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل پاکستان ته یې د هغو طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې په وروستیو بریدونو کې لاس درلود او له هغه ځایه اداره کېدل. اسلام آباد له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردوي، خو د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره پر ګډې همکارۍ باور لري. آیا دا همکاري دایمي پاتې کېدای شي او که څنګه؟ بشیر ګواهی ځواب راکوي.
د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی وو. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو شریکي دښمنې ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډېره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزی د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په محل پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړي، خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي د همکارۍ او د شوې خبره باید په مستقلو اړیکو بدل شي.
یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داس نه لګي چې دا به یو دغې کنه یو ډېر ټایم د پاره وداسې الت چې کلم چې تبریت کیږي ست دماکه کیږي هغه ټول مخکې نوم د موجه خلی کنه نو کدی خلکو سره د غور تر وړي ایویډنس نو هغه با ما خپل خیال د چېغه بس انټرسپټ کنه چې دې نه چا ورته ویلی چې داو کوي داو کوي نو په کار دی چې پاکستان ته هغه باندې اکشن وال
طالبانو د جنوري په شلمه او وشتمه په کابل کې د کړو دوه بریدونو ذمہواری ومنله د حملو کې خوښه یو سل پنځه دیرش کسان وژل شول او تر دوه نیم سو پورې پکې زخمیان شول د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي ول د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په نهه وشتمه په واشنگټن کې ویل د بیګونه خلکو وژونکو طالبانو سره مذاکرات نه کوي څېړونکو وایي د دې معنی دا شو چې امریکا په جګړې پام زیاتی د افغانستان د چارو څېړونکي برنټ روبن وایي امریکا د په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي
د پاکستان کردار ډیر مهم دی د اسلام آباد په دریز کې خبرې وکړو نو ویلې شو چې هغوی نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ترامپ با د ډیپلوماټانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورخوا کاروي وکړي له ډیپلوماسي بغیر پوځي عملیات معنی نه لري
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په نهه وشتمه مشال رډیو ته ویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهر کې مرستې لپاره تیار دي په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوسری وایي خای د تیر په نسبت د ځل پر دی وادو باور وشي
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا چې د ترامپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکه کوي او وړي چې فشار پر راولي چې د بهر افغانستان کې د سولې پر راوستو یو امیدواری من کولای شو چې ولرو هغه دا چې کېدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې وستا را ته اړو باسي چې د کومک وکړي د افغانستان سره
پاکستان دریز لري چې د ترګریز جګړه کې پوزیان او ولسی وګړو ډیره قرباني ورکړي نو ځکه کوخه خي چې د افغانستان په سولې کې مثبت کردار تر سره کړي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ حق په www.mashalradio.com او په منځنۍ چپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اوري د برتانیې ګارډین ورسپانې د پنجاب په سیالکوټ کې د هغو کارخانو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې د جراحي حالات جوړوي د ورسپانې تحقیقات ښیي چې په کارخانو کې داسې یو شمېر ماشومان دي چې له خطره ډک کار کوي دوی وایي د ماشومانو کار اندېښنه پیدا کړې چې آیا د برتانیې د روغتیا ملي اداره به له سیالکوټه د جراحي د آلاتو درآمد ته دوام ورکړي او که څنګه ګارډین ورسپانې لیکي خبريالانو په سیالکوټ کې هغه کارخانې لیدلې دي چې پکې د جراحي او اوسپنیز آلات جوړیږي په کارخانو کې ډېر ماشومان هم کار کوي چې په ماشينونو د جراحي 13 آلات خوڅوي رنګوي او جوړوي په کارخانو کې د اوسپنیزو ماشينونو او د آلاتو د جوړولو پر وخت د سټیلو ماتولو او غوڅولو شور دی او پکې کارکونکو ماشومان د ورځې شاوخوا 100 روپۍ ګټي 12 کلن زین شاوخوا اتم یاشتې مخکې د سیالکوټ د جراحي آلاتو د جوړولو په کارخانه کې کار پیل کړی دی وایي د پلار مړینې د شاقه یا سختې مزدورۍ ته اړ کړ له ده سره یو بل وړکی هم دی چې ازور نومیږي هغه هم په 12 کلنۍ کې کار پیل کړی وو زین وایي پوهیږي چې کاری خطرناک دی خو کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ډیر مهم دي نو ځکه بله چاره نه لري د یوې کارخانې مالک د نوم نه خودو په شرط ګارډین ورسپانې ته ویلي په تیرو 15 کلونو کې د پنجاب د کار او مزدورۍ وزارت چارواکو یو ځل هم د ده د کارخانې څار یا معاینه نه ده کړې مشال راډیو هم درې ورځې مسلسل له وزیر سره رابطې وکړې خو پر وخت ورکولو سربیره یې هم خبرې ونه کړې ګارډین ورسپانه په خپل رپورټ کې وایي په هغو کارخانو کې زیاتره ماشومان او نور کارکوونکي د سالنډۍ ټوخي او د تنفس د نظام نورې ناروغۍ لري د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق هم له مشال راډیو
سره ژمنه کړې و چې د معلوماتو تر غونډولو وروسته به خبري وکړي، خو حاضر نشو. ګارډین کاږي چې د برتانیې د روغتیا ملي اداره ان اچ اس له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستونکو دریمه لوی اداره ده. د روغتیا د ادارې په هسپتالونو او کلینیکونو کې کارکوونکو شاوخوا 90% آلات له پاکستانه درآمدېږي. د سیالکوټ په کارخانو کې د ماشومانو کار ویره پیدا کړې چې د برتانیې د روغتیا اداره به وسته انتقاد لکبله له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستو ته ادامه ورکړي شي او کنه. د روغتیا ادارې ته د سامانونو ورکولو دفتر ګارډین ورسپانې ته ویلي کله چې په سیالکوټ او کارخانو کې د ماشومانو د کار له رپورټونو خبر شوي، دوی لومړني اقدامات کړي او د لانورو ګامونو اخیستو هڅه کوي چې په ماشومانو د سختو کارونو کولو مخه ونیسي. په پېښور کې 12:30، په کابل کې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ملیحا میرزاده اوروي.
د فاټاو نورو سیمو ځوانان، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې په یو لوی غونډه کې غوښتنه کړې چې د وزیرستان ځوان نقیب مسعود په وژنه کې تورن پخوانی پولیس افسر راو انور ته زر تر زره ونیول شي. خو د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ نقیب مسعود وژنه کې سویمې اورېدنې په وخت د سند پولیسو مشر په خواست د راو انور د نیولو لپاره 10 ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي چې په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې په کراچۍ کې 1.9 اویا کسان ماورې عدالت وژل شوی دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند سانګې مشر اسد اقبال بټ بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنی ایشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ تر ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي پرون په پېښور کې له چینایي سفیر یاو ژینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل د دوه حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. افغان حکومت یې لري چې اسلام آباد به د کابل له لوري د ورکړل شو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستاني سفارت تر مازیګر ویل اسلام آباد د افغان چارواکو د ورکړل شو معلوماتو په اړه هیڅ مننه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان بیگا مشال ریډیو ته ویل کابل ځینې اسناد د پاکستان حکومت ورکړي چې هغه هیواد یې د سیړلو ژمنه کړې ده. د ایران پولیس وایي چې هغه 9 ښځې نیولې دي چې د لازمي حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجان یې له سرونو پړونو لرې کړي ول. تسنیم خبری اژانس د پولیسو له خولې خبر ورکړي چې په خبره دغه ښځې په بهر هیوادونو کې د میشتو ایرانیانو په پروپاګنډا کمپین کې دوکه شوې وې. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په لویه وچه کې هیوادونو ته خبرداری ورکړي چې د هغو په سیمه کې د روس او چین اندېښمنونکو ګامونو باندې خبردار اوسي او غوښتنه وکړه چې له امریکا سره دې کار وکړي.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل، ملیحه میرزاده وړاندې کول. وسم د پاکستان ورسپانو ته کتنه. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په اداریه کې د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد امریکایي پوځي قومندانانو ته د واک ورکولو پر موضوع اندېښنه ښودلې. د سه‌شنبه پر ورځ سپینې ماڼۍ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته بهرنۍ او امنیتي تګلارې په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ستراتیژي پوځي قومندانانو ته واک او سرچینې ورکوي چې په افغانستان او پاکستان کې ترهګرو ته د پټنځایونو جوړولو اجازه ورنکړي. ډیلی ټایمز لیکي امریکایي حکومت د دې پالیسۍ په جوړولو کې دا نه دی ویلي چې کوم نړیوال قانون یا فریم ورک د پاکستان پر ضد د یو اړخیزه اقدام اجازه ورکوي. خو د ورځپاڼې په اند دا نوې خبره نه ده. د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم د وسلوالو د لویو مشرانو په نخښه کولو لپاره د پاکستان دننه اقدامات او بریدونه کړي ول. ورځپاڼه وایي پاکستان باید د امریکا تازه اعلان په اړه غور وکړي او دا بې ارزښته ونه بولي. ادارې زیاتوي چې د دې دا معنا نه ده چې پاکستان به خپلې پولې نه ساتي او یا د وسلوالو پر ضد به اقدامات نه کوي، بلکې اسلام آباد باید پر دې پوه شي چې د وسلوالو پر ضد ګامونه نه اخیستل د پاکستان او د هیچا له ملي ګټو سره سمون نه خوري. هلته ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل ادارې کې وایي په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو دا لا ډیره مهمه شوې ده چې خبرې اترې وشي او د سولې هڅې پیاوړې شي. په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل، د جمهوریت روغتون مخې ته، پر پوځي کنډک او په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې پر ادارې په وسلوالو بریدونو کې د بهرنیانو په ګډون سلګونه افغانان وژل شوي او ژوبل دي. ورسپانه وایي تر حملو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشران اسلام آباد ته ورغلل او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوا سبا کابل ته ځي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د پاکستان او افغانستان د اړیکو بحالول او سمول ډیر اړین دي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو شپږو میاشتو کې د باور کچ زخت ټیټ شوی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په تیر وخت کې ډېرې تېروتنې او غلطۍ کړې دي، خو دا هم سم دي چې په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته هم دوام ورکړی. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي پاکستان ته د افغان چارواکو سفر تر هغې وروسته شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان کابل ته تللی و. له دې ښکاري چې واشنگټن هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرو ته سنجیده دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیشنل انټرست مجلې د پاکستان د اټومي وړتیاو پراخېدو ته کتنه کړې او وای په سیمه کې امنیتي ګواښونو ته په کتو اسلام آباد پلان لري چې پرمختللې اټومي وسلې جوړې کړي. هلته وال سټریټ ژورنال لیکي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، خو په کابل کې وروستیو بریدونو اندېښنې پیدا کړې دي. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو له مهم برخو سره.
نیشنل انټرسٹ مجلہ دا پاکستان دا جغرافیه پاړه لیکي چې گاونډي هیوادونه ایران، چین، هند او افغانستان دي او هغه هیواد یو شمیر امنیتی مسلې لري. مجلہ لیکي پاکستان له هغه نهو ریاستونو یو دی چې اټمی وسله لري او په گاونډ کې امنیتی ګواښونو ته په کتوې اټمی صلاحیت هم وده کوي. د نیشنل انټرسٹ په خبره پاکستان له لسی زراحي سي او اټمی طاقت ته او اوس کوشش کوي چې داسې یو پرمختللې اټمی وسله جوړ کړي چې لزمه کې نه د بین البراعظمي بالستیکی میزایلونو، ستراتیژیکی بمباریو او لوبونو د توغندو د وشتلو طاقت ولري. مجله لیکي د پاکستان اټمی وسله د پوز د ستراتیژیکو پلانونو څنګه تر کنټرول لاندې ده او زیاتره برخه په پنجاب کې ساتل شوې ده، خو او شل زر سرتیری او استخباراتی عملې حفاظت کوي. پاکستان وایي د وسلو مناسبه ساتنه کوي چې د ضرورت په وخت د غیر ضروري حالاتو مخنیوي وکړل شي. مجله لیکي دا واضح ده چې پاکستان خپل اټمی صلاحیت زیاتوي چې نه یوازې د دفاع جوګوي بلکې د اټمی جنگ په وخت جګړه هم کولی شي. مجله لیکي پاکستان له کورنو امنیتی ستونزو سره هم مخامخ دي چې د هیواد اټمی وسلو ته هم ګواښ ورپېښولی شي. نیشنل انټرسٹ مجله لیکي پاکستان او هند یو قسم اټمی سیالي لري چې په نتیجه کې اټمی وسلې غیر ضروري زیاتې دي شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې پس وسلوال طالبان د دې جوګه شو چې په سرخار کابل کې په هغه هوټل برید وکړ چې امنیت یې کلک ساتل شوی و. په تیرو لسو ورځو کې وسلوالو په کابل کې دوه واري بریدونه وکړل او خواوشا یو سلویخ کسان یې وژل چې پکې سلور امریکایان شامل ول. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونو چې د دوه ذمهواري وسلوالو طالبانو او یو هغه داعش وسلوالو منله، د امریکایي پوځ او افغان حکومت د مثبتو تجزیو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي دغه اندېښنې پیدا شوې دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغان امنیتي ځواکونو زیاته تکیه، د امریکایي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی او په پاکستان زیات فشار اچول آیا مناسب دي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې ولسمشر ټرمپ په ارادي توګه د جګړې په اړه له پیشنګوئی نه ځان وساتلو. تر هغه دوه کاله مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم په دغه غونډه کې اعلان کړیو چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیده. ټرمپ په کانګرس کې د وینا پر وخت وویل چې خپل دښمنان به له خپلو پلانونو نه خبروي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو په افغانستان کې په وروستو بریدونو اندېښنه څرګنده کړه، خو وی ویل چې دا به سمه نه وي چې د تشدد د زیاتوالي وجه د واشنگټن نوې افغان ستراتیژي وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا یو ځل بیا په شام کې د کیمیاوي وسلو پر کارولو اندېښنه ښودلې او پر دمشق تور پورې کړی چې د نویو کیمیاوي وسلو جوړولو سره پر خلکو حمله کوي. د شام حکومت دا تور رد کړی، خو ځینو امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وایي شامي حکومت دا کار کړی، خو په اړه یې معلومات ترلاسه کول ستونزمن کار دی. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطه کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وای ټرمپ پر اسد د بریټ او دغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دایرت کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولس مشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له خودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریه حکومت به د 2 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په ان په وروستیو حملو کې له کارول شوي وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا ویرات کړی دی، او روسیا هم ادعا کوي چې دا تورونه به بنسټه دی او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پرول دی. روسیا او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوی ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
د احمد تکل رپورت مورید د سعودي عرب حکومت تر جوړجاړي ورسته ځنې نظربند کسان خوشی کړي چې پکې شهزاده علاءالدین بن طلال هم شامل دی. دا کسان تیر کال په نومبر کې نیول شوی ول. رويټرز اژانس په یو رپورت کې ویلي خوشی شوی بانفوزه کسان یو ځل بیا د خپلو کاروبارونو د فعالولو هڅه کوي. نجیب عامر د رپورت ژباړه اوروي.
رويټرز خبري اژانس لیکي د سعودي بليونر شاهزاده علاءالدین بن طلال چې له بند خلاص شو او په ریاض کې خپل دفتر ته ورسید، نو دغه پلویانو په ډېرې خوشحالۍ ورته هرکلی وایه. شاهزاده علاءالدین بن طلال په نومبر کې نیول شوی و په یو عالیشان هوټل کې نظر بند و. اوس به د خپل کاروبار لوري ته ګرځي چې د ده د بندي کېدو له وجې د بې یقینۍ له صورتحال سره مخ و. په آنلاین خبرو شو انځورونو کې نوموړی ښودل کیږي چې د پولیسو په بدرګه کینګډم سنټر دنګې ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال خپلو پلویانو ته لاس خوځوي او بیا دننه په ودانۍ کې د خپل ډاکټر سره یو ځای قدم وهي. یوې سرچینې رويټرز خبري اژانس ته ویلي له بنده وتلي شاهزاده په خپل نړیوال تجارت کې پرمختګونه څارلي دي چې ټویټر، لفټ او د فرانسې د هوټلونو پروژې پکې شامل دي. د سعودي عرب لوی سارنوال د سې شنبې په ورځ ویلي چې د جوړجاړي په ترڅ کې د 100 بلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې تضمین شوې دي. نوموړي په 1.5 نور جزئیات نه دي وړاندې کړي او نه هم رويټرز اژانس د دغو پیسو پخلی کولی شي. په یوه بله ویډیو کې ښودل کیږي چې د جایدادونو مالک محمد عبدل عمودي په جده کې په خپل کور کې ناسته خلک راځي، دا غل اسونه او تندېخ کولوي او په دې خبره شکر وباسي چې نوموړې له درې میاشتنی بند څخه خلاص شوه. نوموړې ته نږدې کسان وایي دا معلومه نه ده چې هغه به خپل کار ته ادامه ورکړل شي او کنه، خو داسې ښکاري لکه نوموړې چې له سفر استون شوی وي. له بنده د نورو ستنو شو کسانو چې پکې میډیا منیجر ولید الابراهیم او بلونر فواد الهوکیر هم شامل دي، خپلوان وای دوی اوس په خپل کورونو کې دي او د کورنۍ د غړو او نږدې دوستانو سره په لیدو بوخت دي. د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د خوست امنیتي چارواکي وایي په 13 اونۍ کې د نشه یي توکو او وسلو پر ضد یو شمېر اقدامات کړي او خپل پوځي عملیات د ډیورنډ له کرښې سره نږدې سیمو ته غځولې دي. امنی قومندان پرون غونډې ته وویل دوی په عملیاتو کې ډېرې وسلې، نشه یي توکي او د ځنګلونو له وهل شویو ونو بار گاډی نیولې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
دا پنج شنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستۍ اونیو کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري.
یوولس کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي. تقریبا شپږ میله مختلف نو اصله نظامی جمپرونه تجهیزات لاسته راوړل شوي دي چې ټول وطنوالي ګوري. تقریبا په دې هفته کې 1200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د کار نه ټول شوي دي. دوه را دي غل شوي وسایت چوره د موټر سایکل او یو موټر د نیول دي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین زیاته کړ چې نیول شوي چاودیدون کې توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیول دي. بل لوري ته د خوست قومي مشران هم په دې ورستیو کې د نشه یي توکو پر جنایي جرمونو د تورنو کسانو پر ضد عملیات اغیزناک بولي. قومي مشر نورولې شوای
بعضی غله چې په نګدی کلیو کې یا پاترف کې موجود و هغه ټول تر وحده پر سکاسونی ولې شوی او څ نورم پویره او حراست کې دي او مخدره مواد هازل قیاس وساله کثر کم چې مخ کې ازادانه استعمالي او پاغه شکل وس دوی هغه ازادانه استعمال نشي کړای.
د خصوصي دن کې د جنایي جرمونو په مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو او امنیتي منسوبینو ورسته حساسي بولي. خوای چې دا هر څه باید موقتی او د لاند وخت لپاره نه وي.
د خبری سات په دې برخه کې یو لنډ وقفه خلو او دا وقفه درته د همایون انګار په غږ لسندرې سره در وړاندې کوو. تر هغې وروسته بیا هم رپورټونه لرو.
بیا بنا سر دے چگر زم دیوانے پخ
مشال رادیو ته غږ از موږ په منځنۍ څپ شپږ سو یو ویشت کلو هرتز په www.mashalradio.com اوري. پر فیسبوک باندې ویډیوګانې خپرو، پر پاڼې ویډیوګانې خپرو، پر ټویټر هم ځنې ویډیوګانې چې لنډي یا خپرو نو تاسو هلته ویډیوګانې هم کتلی شئ. ورسره زموږ ټولې اونیزې خپرونې هم هملته پر فیسبوک باندې در شریکو او په پاڼې باندې هم اچو او په ټویټر یې هم شریکو نو هغه هم هلته اوریدلی شئ. د پولینډ سنا جرګې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې به یې د یهودانو د عامه وژنې یا هولوکاست په اړه ویناوې تنظیمیږي. امریکا وار له مخه د دغه قانون په اړه پولینډ ته خبرداری ورکړی و او اسرائیل هم غوسه شوی دی. ګڼ شمېر هیوادونه به په دې اړه بیلابیل نظرونه ورکړي. ایران چې له ډېره وخته هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی ښودلی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د پولند سنا جرګې په 500 موافق او 300 مخالف رايو هغه لانجمن قانون تصویب کړ چې د هولوکاست یا د يهودانو د عامه وژنې په اړه ویناوي لمخې تنظیمیږي. امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه باندې خبرداري ورکړی او اسرائیل هم غوسه ښودلې ده. په دغه قانون کې هغه کسان نقدي جریمه کیږي او تر 3 کلونو زندان کیږي چې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د نازی زندانیانو کمپونو ته د پولند د مارک کمپونه وي او یا هم پولند د نازیانو د جرمونو په خاطر ملامت او بولی. دغه قانون باید د پولند د جمهور رئیس لخوا توشیح شي. امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل له پولند غوښتي چې له دغه قانون تیر شي، ځکه د هغوی په خبره د قانون د بیان ازادي او علمي تحقیقات محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوورت ویلي موږ باید د هولوکاست په اړه د تبصرو د ممانعت په برخه کې ډیر محتاط اوسو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په وارسا کې خپل سفیر ته امر کړی دی چې د پولند له سر اعظم سره وګوري او دغه قانون په اړه باندې د اسرائیلو مخالفت هغه ته ښکاره کړي.
صفی الله ستانکزی په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو ویاند وای. په پاکستان کې 28 په هنتونونه د چینایي ژبه تعلیم ورکوي. شوکت خټک بیگا مشال راډیو ټول په دې کې حکومتي او شخصي یونیورسيټي او تعلیمي ادارې شامل دي. د چین پاکستان اقتصادي لار یو شمیر پروژې لري چې د عملي کولو لپاره بیجینګ 28 ارب ډالر پانګونه کوي. عبدالحی کاکړ.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک مشال لیډي تول چې د راهداري لوجي په پاکستان کې د روزګار امکانات په پراخېدو دي نو ځکه خلکو د چینی ژبې زده کولو ته مخه کړې ده. د پوینا دا وخت په مختلف پروژو کار روان دي چې پکې 1500 کسان ته روزګار ترلاسه شوی او اټکل دی چې که د راهداري ټولې منسوبې بشپړې شي نو شایي 900 کسانو ته روزګار برابر شي.
د ځوانانو دا هڅه ده چینی ژبه زده کړي، ځکه چې په روان کې د روزګار مواقع را روان دي. حکومت پاکستان او د حکومت پاکستان نور ادارې چې هغه کې هایر ایجوکیشن دي هغه هم خبرې ته پام وکړو نو دغه وخت په پاکستان کې کم از کم 28 داسې پوهنتونونه دي چې هغه پرایویټ سطح باندې کم پوهنتونونه کار کوي چې دلته کې د چینی ژبې تربیت ورکړې کیږي. چې کوم صوبایي حکومتونه دي که هغه د خیبر پختونخوا دی که د پنجاب دی که د بلوچستان دی هغه هم هڅې شروع کړي دي چې د چینی ژبې تربیت ځوانانو لا ورکړي.
یو ځوان بشام بلوچ چې چینی ژبه زده کوي مشال لري ټول چې چین د سیمې ستر اقتصادي هیواد دی نو ځکه غواړي دا ژبه زده کړي.
دا ژبه زه ځکه زده کوم چې د چین د یوې سیمې او یوې لارې پروژه چې چین پاکستان اقتصادي رهداري هم برخه ده چې له ګلګت بلتستانه پیلېږي او گوادر ته رسیږي نو په دې نوې اقتصادي نړۍ کې د یو بلوس په توګه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ضروري ده چې زه به چینایي ژبه زده کوم.
یوازې پاکستانیان نه دي چې چینی ژبه زده کوي بلکې خپل چینایان هم د اردو ترڅنګ پښتو او بلوچي ژبه زده کولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم سټینلی چین دی. نوموړي مشال لري ټول چې د پاکستان او چین نږدې اړیکو او د دې ترڅنګ معاشي موقعو ته په پام سره اردو ژبه زده کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د اردو ژبې زده کړې ورته ګټه رسولې ده.
کیونکہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ کافی رکاوٹ جو ہیں وہ مطلب زبان کی وجہ سے جو ہے نا
هغه چینایان چې اردو ژبه نه دزدا له هغه سره زما ډیر توپیر دی. په ژبه د نه پوهېدو له وجې ډیر ستونزې او خنډونه وي. ما ته دلته د ځایي دود دستور او د خلکو په سوچ او فکر د پوهېدو موقع ترلاسه کیږي. له دې وجې ما ته د هغه چینایانو په مقابله کې ډیره ګټوي چې په اردو نه پوهېږي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې حجم په اول سر کې شپږ څلوېښت ارب ډالر خو اوس دوه شپږ ارب ډالر ته رسیدلی دی. د دې مخبه په پاکستان کې صنعتي زونونه د اورګاډي پټړۍ بجلیګری او لوی لوی سړکونه جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه کاروي، خو په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې پر ټولنیزو رسنیو ځنې کمپینونه وشول چې ډیر اغیز یې درلود. په دې کې ځنې پیښې داسې وې چې حکومتونه یې غبرګون ښودو ته او کار کولو ته مجبور کړل، لکه د زده کوونکي مشال خان وژنه، بلاګ لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربت ګل استنېدل، ارشد خان چای والا او په وروستیو کې د نقیب الله مسعود وژنه په دې کې شامل دي. بشیر گواخ د ټولنیزو مطبوعاتو د مثبت اغیز په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې په یو شعر پیلېږي.
مسلم ملک میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجه پر ریاست او ټولنې نیوکه کوي. حیدر په هغه پنځو بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د درې اونیو لپاره لادر کښل. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړلا په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړه. دوی کې ځینو د خوش کېدو وروسته ول چې پر ریاستي پالیسي او د نیوکو له امله امنیتي ادارو وړي وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوی یو بل پیخه د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکو لخوا د خپل په هنتونوال مشال خان د وژنې وا چې د ټولنیزو بدباتو لوجې تو د پاتې شو. دا هغه مرمن دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپل مظاهره خبروله. دوی د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپل په هنتونوالو لخوا وجل شوی مشال خان لپاره انصاف غوښت. همدارز د فیسبوک او ټویټر کارونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هشټګ په کارول سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاوي و 50 کسان نیولي او مقدمه پی روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته وویل که د انټرنیټ کارونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالت هم نه و رسیدلې.
ما یو آواز اوچت کړو هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دنو ما سره په دې کې تعاون وکړه او هغه آواز چې کوم دنو لا جاری دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دنو په مخ کې باندې بوزي.
د انټرنیټ کارونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښی چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.5% خلک انټرنیټ کاروي. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګل په دې تور پیښور کې ونیوله چې جالي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي. د جذاب او سترګو شربت ګل په 1998 کال کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهور شو. د هغه تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر دا ریلیز شربت ګل او برینګ شربت ګل هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پریږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګل د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړی سره وکتل او هغه ته یې په کابل کې یو کور ورک. د ټولنیزو مطبوعاتو د کارونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویر یا علی په نامه یوې انزور اخیستون کې د 2014 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چایوالا تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډیر مشهور شو.
بدل ته کې ولاړم او چا تصویر واسلای ده او غنه پس خلک زیو راځي ده جنیان راغلی هوټل ته تصویرونه واسل بس ویډیو غانې جوړې کړلې ولاړل.
د ټوئیټر او انسټاګرام ویب پاڼو کارونکو د راشد خان تصویر د چایوالا هشټګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چایوالا سره په ټلویزیونونو مرکې وشوې او په فلمونو کې ته د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکای سینن ټلویزیون د هغه پاړه د یو رپورت په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې ښایي ارشد خان هیڅ کله نور چای خرڅولو ته مجبور نشي.